سيف ياك
درانو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو یوی بل خبرونه ته شرخ لاست اسمت ساروانیم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم د اسلامي دولت یا داعش سختريزي ډلې د کابل په یو هوټل کې د پرونی حمله مسؤلیت ومانه. د ډلې په یو بیان کې ویلي د دوی دوه وسلوالو د هوټل په دروازه کې د هغه ساتونکو ته لاسي بم وغورځاو او دوه بمونه د چینایانو د میلمستون په سالون کې په داسې حال کې وچاودول چې د میلمستون چینایي میلمانه په یو محفل کې راغونډ شوي وو. دوی همداراز ادعا کړې چې یو وسلوال د طالبانو خواته بم واچاو او بل یې د هوټل د خونو د دروازو د پرانستلو په خاطر چاودیدونکو مواد والوسول او د میلمستون په خونو کې پر میلمنو ډزې وکړې. طالبانو پرون وویل چې په دې برید کې درو تنو لاس درلود چې د دوی توخونو وغوښل. طالبان په دې پیښه کې د دوو بهرانیانو د ټپي کېدو خبره کوي او وایي چې هغوی له پاسنیو پوړونو ځانونه غورځولي وو. له بلې خوا په کابل کې د ایمرجنسي روغتون مسؤلان وایي چې دغه روغتون ته درې مړي او اتلس ټپیان ورولل شوي دي. یونیسف د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د نویو زیږیدلیو ماشومانو د پالنې یوه څانګه پرانیسته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې پرون په یوه ټویټ کې لیکلي په ژمي د ماشومانو تنفسي ناروغۍ زیاتیږي چې شاید د ماشومانو لپاره د مرګ خطر ولري. یونیسف وایي د دې ادارې د ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو معاشونه د نړیوال بانک په مرسته ورکول کیږي. د دغه روغتون یو شمېر مراجعان وایي د اقتصادي ستونزو له امله خپل کورونه د ماشومانو لپاره تودولی نشي. باختر اژان چې د طالبانو تر واک لاندې دی خبر ورکوي چې له بامیان پوهنتون څخه 1500 تن نجونې محصلانې فارغ شوې. خبر زیاتوي چې په بامیان کې د طالبانو ولی عبدالله سرحدی په دې اړه وویل چې د طالبانو حکومت د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو د تعلیم ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له واک ته رسیدو نږدې 14 میاشتې وزي خو لا هم تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته لتلو منه دي. د افغانستان برښنا شرکت وایي د ازبکستان په وارداتي برښنا کې د ستونزو له امله د برښنا پرچاوي زیاتې شوې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د دغه دولتي شرکت ویان حکمت الله میوندی په یو پیغام کې ویلي
د ازبکستان هیواد څخه چې کومه برښنا کابل ته واردېږي د هغه د وینا پر اساس باندې چې د دوی د برښنا د تولید په شبکو کې ستونزه را ایجاد شوې ده او نسی کولای د قرارداد مطابق برښنا مشترا ورسی.
میمندی زیاته کړي چې هڅه روانه ده له حرارتي برښنا څخه استفاده زیاته او ستونزې هواري شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په اروپا کې میشت څو کسانو ادارې د نړیوالې ترهګرۍ او تاوتریخوالي ته د لمن وهلو په تور د خپلو بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د آزادې اروپا فردا رادیو هم په دې بندیزونو کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان کړي راوستل شوې ده. په دغو بندیزونو کې د ایران د ویزو بندیز او د یادو اشخاصو د ننوتو ناممکن ګرځول او د ایران د حکومت تر واک لاندې سیمو کې د هغوی د ملکیتونو او شتمنیو ضبطول شامل دي. د دې عمل په ځواب کې د آزادی اروپا رادیو عمومي رئیس جیمی فلای ویلی چې د ایران دا کار د حقایقو بې ځایه تحریف دی چې مستقیما د استبدادي نظام له طریقو څخه رامنځته کیږي. هغه زیاته کړه وریز رای واقعیت داره چې د ایران رژیم هغه نارینه ښځې او ماشومان وژني چې د شر راتلونکي لپاره مظاهره کوي، قربانیان ملامتوي او کورنۍ ځوروي. د آزادی اروپا ایران څنګه په ایران کې دننه یو له مشهورو او باوري رسنیو څخه اته بجیاو څلور دقیقې دي. نن سه شنبه د 1400 لومړي مریز کال د قوس 22 او د میلادي 2022 د دسمبر 14 ده. د کابل هوټل د پرونی برید مسؤلیت داعش په غاړه واخیست. چین وایي وضعیت له نږدې څاري. ملګرو ملتو په کابل کې د یوې فعالې د خوشي کېدو هرکلی وکړ. نوي افغاني بانک نوټونه چاپ شوي خو خلک او صرافان وایي
نوي افغاني بانک نوټونه تر اوسه پورې مارکیټونو ته نه دي راغلي.
د ماشومانو لپاره لوبې ولې مهمې دي؟
د ماشوم له بدني ودې سره مرسته کوي. بل هغه د ماشوم
ذهنی وده ورسره تړلې ده.
پر لپسې وچکالی ځپلي افغانان واورو ته خوشاله دي، خو په عین حال کې اندېښمن دي.
بل طرف سی ورته وګوري، خلک ډېر مجبور دي، اقتصاد یې ضعیفه ده، هغو خلکو ته بیا تکلیف ده، بوټي نه لري.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې د اسلامي دولت یا داعش سختریزي ډلې د کابل په یوه هوټل کې د پرونی حملې مسؤلیت منلی دی. په کابل کې د چین سفارت بیا وایي د افغانستان په پلازمینه کې له پرونی خونړۍ حملې وروسته وضعیت له نږدې څاري. د راپورونو له مخې دغه برید پر یوه هوټل شوی چې بهرانیان په تېره بیا چینایي سوداګر او پانګوال پکې دېره و. د دغه برید د مرژوب لپاره متضاد ارقام وړاندې شوې دي. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د چین دولتي خبری آژانس سینهوا پرون په کابل کې له خونړي برید وروسته په افغانستان کې د چین د سفارت د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې دوی وضعیت له نږدې څاري او په اړه به لازم اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې ویلي، پرون ماښام پر یو هوټل برید د دریو بریدګرو په وژل کېدو پای ته ورسید. هغه زیاته کړه، د هوټل ټول میلمانه ژغورل شوي او کوم بهرنی نه دی وژل شوی. هغه بیا یوازې د دوو بهرنیانو د ټپي کېدو خبره تایید کړي چې په خبره یې له کړکیو ځانونه ښکته اچولي وو. خو ایمرجنسی روغتون چې په کابل کې هم څنګه لري، له نورو جزئیاتو پرته په خپل ټویټر لیکلي چې له دې پیښې څخه اتلس ټپیان او درې جسدونه دغه روغتون ته لیږدول شوي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ایمرجنسی ارقام تایید نه کړل.
دوه تنه زخمیان وو چې هغوی هم له یو کړکۍ ځانونه غورځولي وو، هغه هم بهرنیان او نور څوک په دې برید کې نه دي خوښ شوي.
نو ایمرجنسی چې څه لیکلي هغه تاسو نه قبلوئ؟ د ایمرجنسی
نه تایید، بالکل نه تایید.
یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړي چې د لوګان کابل هوټل هغه ځای چې پکې برید شوی و، له څو میاشتو راهیسې چینایانو ته په کرایه ورکړ شوی و او د دغه هوټل د امنیت په خاطر ورته غځېدلې لارې هم تړل شوې وې. دا په تېرو دوو اونیو کې په کابل کې پر بهرنیو اتباعو دویم برید دی. د دسمبر په دویمه د پاکستان پر سفارت په برید کې د سفارت مسؤول عبیدالرحمن نظامانی هدف وګرځېد. په برید کې هغه روغ پاتې شو، خو یو ساتونکی سخت ټپي شو. د داعش خراسان څانګې د پاکستان د سفارت پر مسؤول د برید پړه پر غاړه واخیسته. طالبانو له هغه برید وروسته د یو کس د نیولو اعلان هم وکړ. د کابل په زړه کې دغه بریدونه په پلازمینه کې د بهرنیانو د امنیت په تامین کې د طالبانو د حکومت د امنیتي تدابیرو مؤثریت تر پوښتنې لاندې راولي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
3900
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
پرون د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د چمن سپین بولدک ترمنځ پر وسلوالي نشته خوښینی ښکارا کړه. هغه وغندل او له طالبانو یو غوښتل چې بیا دا ډول پیښې تکرار نه کړي. خو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکو وایي پاکستانی پوځیانو د یکشنبې په ورځ د دوی پر کورونو د توغندیو او توپچی بریدونه کړي چې له امله خلکو ته د سرو مال تاوانونه اوښتي دي. له بلې خوا طالب چارواکي وایي لومړی پاکستانی لوري برید کړی چې له امله جګړه رامنځته شوه. تفصیل په دې راپور کې.
محمد رضا د هغه درو ملکی کسانو په ډله کې دی چې په دې پیښه کې لومړی زخمی او وروسته په روغتون کې صبر کړ. د دوشنبه په ورځ د نوموړي د جنازې په مراسمو کې د هغه خپلوانو ازادي راډیو ته وویل چې د دا ډول پیښه پر مهال د کرشې دواړو غاړو ته عام خلک په نشه کیږي.
اچھا ګل دا محمد رضا نومیږي، زموږ عزیز دی، په دغه جنگ کې پر دا پوله باندې دا شهید شو. دا پاکستان هر وخت چې جنگ دلته شروع کې ودا کورته ګولې ونیسي، د پوستا پر دوا ګام ورته ولاړ، یاغه نه وویل خو ګولې وکورو ته کاش کې. دا سینه دي چې دا یو دی بل ورځ یو ځانانه شي د سوله په د کورو کې، یعنی کورو له 10 متر 15 متر 60 متر جنې لري، خو دې ګولې وکورو ته راغورځي. سرحد ګر دغه خالي ولاړ دی، 4 دیوال یا غو موږ غوښته نه خدا د شه دار ورځ د ماشومان د ځانانې وځي دوری دوری زغلې د چې ګولې راغورځي وکورو چې ودرېږي ختم سي. دا نړیواز مژغ واغري
د سپین بولدک ولسوالۍ زوړ کلی هغه سیمه چې د یکشنبه په ورځ د پاکستاني سرحدي ځواکونو لخوا د عامو خلکو پر کورونو د توغندیو د لګېدو له امله خلکو ته مالی زیانونه اوښتي. نیداګل چې د دې جګړې پر مهال په کور کې توغندۍ لګېدلې وای، پاکستانی لوری دی د جګړې پر مهال د خلکو کورونه نه په نښه کوي.
مرمه د جخوا سره غلی ده، د اوان ده، د هر شي چې ده راله په دا جال کومر ته جالس بریړې کومر ته پر دا ازه ماشومان کښیان ګرځېدو و هغه ته ان شاء الله نقصان نه دی، خو د وخت لپاره بایي چې د موږ سره امارت همکاري وکړي چې موږ په امن، موږ نور څه نه غواړو، موږ امن غواړو. خود پاکستان ته دا غوښتنه ده چې مهرباني دې وکړي، مطلب دا موږ دې نه ځیری، موږ عوام خلک یو، موږ مطلب دا دی و چا ته تاوان نه رسوبای دی او موږ هم نه راورس.
په کندهار کې د طالبانو د والی بیان تر پیښې وروسته رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل چې په دې پیښه کې د کرشې دې غاړې ته یو طالب ساتونکی وژل شوی، لس طالبان او درې ملکیان ټپیان سوي. په سپین بلده کې طالب چارواکي که څه هم په رسمي ډول د جګړې د رامنځته کېدو د علت په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې لومړی پاکستاني لوري برید وکړ چې له امله یې جګړه رامنځته شوه. د سپین بولدک ولسوالۍ د طالبانو د مطبوعاتو مسؤل علي محمد حکمل وایي د جګړې وروسته په دوهمه ورځ د سپین بولدک چمن تر منځ لار د مسافرو د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ خلاصه ده.
هله تعدید د دروازه د پخوا پر کماتې خلاصه ده، هم د ترانزیت او تجارت پر مخ باندې، سوداګریزو پر مخ باندې، سوداګرۍ پر مخ باندې، او هم دا راز د مسافرو وګړو پر مخ باندې. د دې افغان مسافر تګ راتګ کولی شي، د پاکستان او افغانستان هم تګ راتګ کولی شي، مشکل او ستونزه په الحال نشته.
تر دې مخکې ځایي سرچینو ویلي و چې دغه نښته د طالبانو لخوا د ډیورین کرښې ته نږدې د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو پر مهال رامنځته شوې چې پاکستاني سرحدي ځواکونو یې مخنیوی کاوه. د پیښې په وروستیو کې د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې طالب پوله ساتي تورن کړي و چې جنگ ته یې لمن وهلې او لومړی د پاکستان پر خاوره د درنو وسلو برید کړي چې له امله یې په چمن کې شپږ ملکیان وژل شوي او ولس نور ټپیان دي.
مننه چې آزادي رادیو اوري.
د افغان سندرغاړي قمر ګلې جنازه پرون په کاناډا کې خاورو ته وسپارل شوه. د هغې د جنازې او تدفین مراسم د کاناډا په انتاریو ښار کې وشول. د تدفین په مراسمو کې افغان هنرمند استاد شاولی وویل
دونر دا یو الماس و بیا به دست پیدا نشی په خوزو که دول افغانستان شرق و غرب و شمال و جنوب و ولایتونو ته هر یو کور ته دا تلی ده او ډیر په صداقت خدمت کړی ده.
مېرمن قمرګلې د جمعې په ورځ د دسمبر په نهمه د ورپیښې ناروغۍ له امله سا ورکړه. مېرمن قمرګل په افغانستان کې د کورنیو تنظیمي جګړو له امله لومړی پاکستان او له هغه ځایه کاناډا ته کډواله شوې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د لوګر په مرکز پولی علم شار کې د لارو سوداګر یا هغه کسان چې د سړک پر غاړه په لاسي ریډو او لرګینو ټپریو کې بیلابیل توکي پلوري د ښاروالۍ د مسؤلانو له چلند شکایت لري. دوی له ځایي چارواکو غواړي چې کورنیو لپاره د نفقې پیدا کولو او مزدوري مخې ونه نیسي. له بلې خوا د ښاروالۍ مسؤلان له دغو کسانو سره تاوتریخوالی ردوي او وایي دوی د ښاري نظم د برابرولو لپاره د سړکونو پر غاړه ولاړې لرګینې ټپرې او لاسي ریډې لرې کوي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې سره اورو.
د لوګر په مرکز پولی علمخوار کې دوکانداران او لاس پلورونکي، یعنی هغه کسان چې د سړکونو او جادو پر غاړه په لاسي ریډو او لرګینو ټپریو کې توکي پلوري، وایي د بیکارۍ او د کورنیو لپاره د نفقې د ګټلو په خاطر اړ دي چې د سړک پر غاړه توکي وپلوري. هغوی د ښاروالۍ او نورو کسانو له ناسم چلندګیره لري او وایي دوی د خپل کاروبار ته پرېښول شي. حاجي ګلمرجان چې پولی علمخوار کې په لاسي ریډه کې ترکاري خرڅوي ازادۍ راډیو ته وویل اوس یې ښاروالۍ د سړک پر غاړه کاروبار ته نه پرېږدي.
موږ غریب خلک د افغانستان کاروبار نسته، دغه د موږ روزګار د سل دوه سوه ګټو، هغه خپل کور پرې ساتو، نور کاروبار نسته په افغانستان کې. غریب خلک باید چې په خپل ځای پرېږدي او خپل کاروبار وکړي. چې ورته وایي چې دو خبرو ته غوږ ونیسه، غوږ نه نیسي، بس ړنګېده دي سبزي د ایسته یا چې کوم زور کوي که موږ اچې ورته ولاړې موږ به څه شی وکړو که نه پرېږدي دوکانونه بند کړو، اچې په کورو کې ناست یو لا به غلای کو لا بل ورته تختو، دغه دې موږ طریقه د نورو خاطر سنه.
یو بل دکاندار محمد نعیم وویل کله چې د خروالی موظفینو د دوی د دوکانونو په ورانولو پسې بولډیزر راوستل، نو دوی ورته وزر وکړ چې دوکانونه په خپله ورانوي او توکې ځینې باسي، خو دوی ته یې غوږ ونه نیوه.
زمونږ زاری توکې څه خیر ده، اوس یې مه ګډوئ، موږ یې خپل ایسته کوو. خو دوی زما خبره هیڅ ونه منله، شارولي امر وکړ چې ګاډی کې زموږ دوکان ټول مال یې ګډوډ کړ، هر شی خراب کړ. اوس موږ څوک کوم چې ته لاړ شو کوم کې کار وکړو، داسې خو نه کېږي چې ته راسه لوډا راوله شې، هر شی په ګډوډ تاریخ خو سړی ته ورکړي درې ورځې مخکې دوه ورځې مخکې.
د لوګر په مرکز کې کاروباریان وایي د تیر جمهوریت پر مهال هم ستونزې درلودې، خو دا ډول چلند نه ورسره کېده او دوی لپاره بدیل لارې چارې په پام کې نیول کېدې. سید عزیز الله څخه چې د خاروالۍ موظفینو لرګینه غرفه ورانه کړې وایي،
دا جمهوریت هم مشکلات درلودې.
په هغه جمهوریت کې مو هم ستونزې درلودې، د ښار نقشه راتله، د ښار پاکول وو، ښاروالۍ به نقشه را کوله خو ترتیب یې سم وو، لوی مخکې به یې خبرولو، داسې نه کول چې یو دم بلډوزر راولي او رانه وکړي، د خلکو مالونه تر خاورو لاندې سي او غریب خلک وډبول سي، یو ځای به مشته ټاکلو.
بلډوري ته د لوګر د پل علم خاروالۍ چارواکي د لاس پلورونکو پر وړاندې له تاوتریخوالي څخه د کار اخیستنې ادعا ردوي. د پل علم خاروال محمد اسحاق سعید وویل،
الحمدلله د ښاروالۍ له خوا نه څوک له دفوق کوب کېږي نه، ولې ښاروالۍ قوه اجرایه نه ده. قوه اجرایه له موږ سره قماندانای امنیت دی شریکان وی، خو دی غوډی لخوا هم څوک له توکف سوي نه دي، او دا څوک دا داوا لري دا یو غیر معقوله داوا ده. د موږ د اسلام قانون دا شیدا چې څوک د دې حق نه لري چې په خپل سر غیر له محکمین یو څوک له توکف کی، یوازې په دې دی صلاحیت لري چې په غصات کې دای کوم تخلف کوي، لکه هغه د قانون منګول ته بس پرل کیږي.
د لوګر په پولی عالم خار کې دوکانداران او لاس پلورون کې داسې مهال د خروالۍ پر دې پریکړې اعتراض لري چې د هغوی پوینا د کار نشتون او د مسؤلانو لخوا دلوړو مالیو اخیستل د غریبو او کاروباری خلکو اقتصادي ستونزې ډېرې کړې دي.
د افغانستان د صرافان سراسري ټولنه وایي هغه نوي افغاني بانک نوټونه چې سمو دوړاندي افغانستان ته لیږدول شوي دي د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک لخوا بازار ته نه دی وړاندې شوي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې افغانستان ته د نویو افغاني بانک نوټونو له رارسېدو څه باندې یوه میاشت تېرېږي، د افغانستان صرافانو ټولنه او عام خلک وایي چې د طالبانو حکومت لا هم دغه بانک نوټونه بازار ته نه دي وړاندې کړي. د دې ټولنې ویان حاجي عبدالرحمن زیرک د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خصوصي بانکونو او مارکیټونو ته زاړه بانک نوټونه لا هم جدي ستونزه ده.
نوی افغانی بانک نوټونه چې په هغه کې د لسګونو شلګون پنځوسګون په شمول باندې غټې افغانۍ هم موجودې دي، د افغانستان بانک ته راوړل شوي دي خو تر اوسه پورې مارکیټونو ته نه دي راغلي.
خو ښاغلی زیرک زیاتوي، څو ورځې وړاندې د طالبانو په مشرۍ د افغانستان په مرکزي بانک کې بازارونو ته د نویو پیسو د وړاندې کولو د څرنګوالي په اړه خبرې شوې وې. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان هم شکایت کوي چې په بازارونو کې زړې پیسې زیاتې شوې او د دغو بانک نوټونو د کارولو پر مهال له ستونزو سره مخ دي. د حبیبې په نوم یوې مېرمنې ازادي راډیو ته وویل،
موږ مخکې خبر شو چې نوي بانک نوټونه چاپ شوي دي خو تر اوسه پورې بازارونو ته نه دي راغلي. موږ ورځ چې سودا اخلو د زرو پیسو سره په مشکل کې پاتې کیږو.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی فضل پوښتنه کوي چې ولې د طالبانو حکومت نوي بانک نوټونه بازار ته نه وړاندې کوي.
هغه نوي پیسې چې چاپ شوي او افغانستان ته راورسېدې څه شوي؟ په بانکونو کې زړې پیسې، په بازارونو کې زړې پیسې، د خوراکي موادو په پلورنځیو کې زړې پیسې او ان په صرافیو کې نوي پیسې نشته.
دوی له افغانستان بانک څخه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت لري غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې نوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې کړي. هڅه مو وکړه چې د افغانستان بازارونو ته د نویو بانک نوټونو د وړاندې کولو په وړاندې د خنډ او ځنډ په اړه د افغانستان بانک د ویان حسیب الله نوري نظر هم واخلو، خو نوموړی زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. په بازارونو او د صرافي په مارکیټونو کې د نویو بانک نوټونو د کمښت په اړه اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک څه باندې یوه میاشت مخکې وویل، وروسته له هغې چې د امریکا متحده ایالاتو د نویو بانک نوټونو د چاپ او د نړیوالو بانکي سیستمونو د لارې د لیږد زمینه برابره کړه، په میلیاردونو افغاني نوي بانک نوټونه له پولنډ څخه کابل ته لیږدول شوي. د دغه بانک مسؤلینو تر دې مخکې ویلي وو چې د چاپ شویو بانک نوټونو اندازه لس میلیارد افغانۍ ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
نولس اشاریه اته
سلور وشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپجو میترو او ریدالیسی.
ملګر ملتو د طالبانو له توقیفه د افغان فعالی ظریفه یعقوبی د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. ظریفه یعقوبی نږدې 40 ورځې وړاندې طالبانو نیولې وه. د راپورونو پر اساس لا هم ګڼ افغان فعالان د طالبانو په بند کې دي. د موضوع تفصیل له صفی الله ستانیک زیواوري.
یوناما د ظریفه یعقوبی له خوشی کېدو د هرکلی ترڅنګ د نورو بندي افغان فعالانو په اړه د طالبانو معلومات غوښتي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ دوشنبه ناوخته په خپل ټویټر د یعقوبی د خوشی کېدو په اړه بیان ورکړی. په بیان کې راغلي چې یوناما په افغانستان کې په واکمنو چارواکو غږ کوي ژر تر ژره د نورو فعالانو د حال په اړه د دوی مقرري غوښتنې ځواب کړي. یوناما ویلي دا فعالان د خپل حق لپاره د غږ پورته کولو په خاطر نیول شوي. اخو د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوي کې ریچارډ بنت هم له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره د نوربندي فعالان خوشی کړي. ظریفه یعقوبی تر شاوخوا 40 ورځو وروسته د دوشنبه پر ورځ لبند خوشی شوی. د طالبانو د استخباراتو ریاست په یو بیان کې ازادي راډیو ته دوشنبه نا وخت تایید کړ چې ظریفه یعقوبی د کابل د مخاورو او مشرانو په تضمین خوشی شو او اجازه ورکړل شو چې برته خپل عادي ژوند ته ستنه شي. په بیان کې په ظریفه تور لګول شوی چې ناقانونه فعالیتونه کول او په همدې خاطر د استخباراتو ریاست د تمدې لپاره نظر بند او په توقيف کې ساتلې و. ظریفه یعقوبی په کابل کې د موترزو خزو له مخکخانو و چې د کار ازادي او تعلیم لپاره لاریونونه کول. د خزو د حقونو غړو فعالانو د ظریفي له خوشکېدو هرکلی کړی خو ویلي دي چې باید د نورو بندي افغان فعالانو د خوشکېدو لپاره هم هڅې وشي. د خزو د حقونو فعالې راضي بارګزي ازادي رډیو ته ویل
خوشبختانه د ظریفي یعقوبی له خوشکېدو خبرې سو، خو متاسفانه لا هم د فرحت پوپلزی الهي د لاورزي او ځینو نورو جنونو د برخلیک په اړه چې د طالبانو په زندان کې شپې سباکوی احوال نه لرو چې څه وخت پر اخلاصيږي او په څه حال کې دي.
حال او اوضاعي قرار دره.
افغان سیاستوال او د خزو د حقونو فعال فوزی کوفیان په خپل ټویټر له ظریفي سره خپل ګډ عکس شریک کړی او هغه ته د خراغلاس ترڅنګ ویلي چې مبارزه د ازادۍ غوښتونکو لپاره یو سرمشق دی او دا چې زندانونه بل لا دوی پخوي او په دې لار کې به په لا جدیت مختزي. ظریفه یعقوبی چې تازه له زندانه خوشی شوی لای د 15 بند په اړه جزئیات نه دی رسنیز کړي او د ته پکتو چې په افغانستان کې د خای ژر په دې اړه خبرې ونه کړي. ازادي رادیو هغه ته پر لپسې پیغامونه واستول خو لای یو هم نه دی جواب کړی. اگر هغه خځې چې په خوا په زندان کې وي او اوس د افغانستان وتلي د طالب وستوالو د بد او لسپکاوي ډاک چلند پرده پورته کړي. د خزو د حقونو فعاله تمنا زریه پریانی په کابل کې د موترزو خزو له مخکه خو خپل خويندو سره یو ځای د طالبانو له خوا بندي شوی و.
روزهای وحشتناک لري مده داخله زندان داشتم.
په زندان کې مې سختي ورځې تیرې کړې. ډېر شکنجه شوی يم. زه حتی نیمه بربند هم شکنجه کولم. زما سره یې خورا غیر انساني او لسپکاوي ډاک چلند درلود.
د طالبانو حکومت تل له خزو سره بد چلند د هغوی وهل رد کړي. طالبانو ویلي چې خزو ته د شریعت او افغاني کلتور په چوکاټ کې حقونه ورکوي. د طالبانو په بیا وکمنېدو لشپګم ټولګي پورته لکونه نجونې له تعلیم محرومي شوي، ګڼې خزینه کارکونکي په کورونو کې نیول شوي او هغه خزي او فعالان چې په دې اړه غږ پورته کړی د راپورونو له مخې ځپل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د دوشنبه پروس په غزنی کې د کال لمړی وابره ووریده. وابره په داسې حال کې پیل شوه چې خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او ډیری د سون توکو د اخیستو توان نه لري. نور حال په راپور کې وابره.
غواوري وری دوه کبزګران خوشاله کړي خو غریب او بیوزله خلک یې بیا اندیشمن کړي دي.
مې برات اورور کله جوس وسیدون خیم غزنی مرکز لا ورور له یو طرفه خو واور سیدا سلسله کې پیدا لري. مې خلکو ته زمیدارانو ته مالدارانو ته خوشحالي ته ګټه کوي او بل طرف سی ورته ګوري خلک ډیر مجبور دي. اقتصاد ضعیف ده هغه خلکو ته بیا تکلیف ده. بوت نه لري د چاره خلک دي د بوت واس نه لري. بیکاره دي بیکاری ده ګرانی ده زیاته دغه خلکو ته ولا تکلیف ده. واور سی وسی واور پیدام شکر ته کوي واور پیدام لري.
د غزنی اوسیدونکو په دې باور دي چې کنوري واوري زیاتیږي هم دومره به د خلکو په ځانګړې توګه د غریبو او بیوزلو کورنیو ستونزې ورسره زیاتیږي. حاجي وسیق احمد د غزنی ولایت یو اوسیدونکی دی. نوموړی واوري د خدای رحمت بولي خو وایي په اوسنی وخت کې خلک ورڅخه په تکلیف کېږي.
ستونزې خوشته غریبان ژمې خو که واوري کني یخي خلک مجبور دي غریب دي. اکثریت خلک صحیح کور نه لري. اکثریت خلک که کور لري بیا د سون توکي نه لري. نو مشکلات سخت ملک کې خو بیکاری ده خلک بیکار دي، غریب هم دي، نو ستونزې خو ډېرې دي.
اجو وسیک لو لسی خلکو څخه غوښتنه کوي چې د بیوزلو خلکو لاسنیوی وکړي. نوموړی زیاتوي ټول خلک باید خپل خپلوانو ته لاس ورکړي او د ژمي په سختو ورځو کې د سون د توکو په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
زموږ غوښتنه له کومو کسانو نه چې وس لري، اقتصادونه ښه دي، له خپلو خپلوانو کوم کسان چې پیژني چې مثلا کم وسه دي، شی نه لري، لاسنیونه دي ورسره وکړي، کومک دي ورسره وکړي.
دغه واوري په داسې حال کې پیل شوي چې په دغه ځای کې د سون مواد د تیر کال په پرتله یو په دوه برابره ګران شوي. تیر کال یو ټن د ډبرو سکاره په 9000 خو اوس په څه باندې 18000 افغانیو پلورل کیږي چې د ډیری خلکو وس نه ورته رسیږي. بیکاري، بیروزګاري او سخت ګراني هم هغه څه ده چې په اوسني بحراني حالت کې د افغانستان ډیری خلک ورسره مخ دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ماشومان لوبو ته اړتیا لري که هغه انفرادي وي یا ډله ییز وي، خو پوښتنه داره چې لوبې د ماشومانو لپاره څه ګټې لري او په افغانستان کې ورته څومره اسانتیاوې برابرې دي. زموږ همکار اجمل تورمان د ماشومانو د حقونو له یو فعال ډاکټر محب زغم سره په دې اړه مرکه کړې. ښاغلی زغم، لومړی د لوبو د ډولونو په اړه معلومات راکوي.
د ماشومانو لوبې په مجموع کې د اغیزې په لحاظ په درو برخو ویشلی شو. یوه ډله هغه لوبې دي چې د ماشوم له بدني ودې سره مرسته کوي، بله هغه ډله ده چې د ماشوم ذهني وده ورسره تړلې ده، او درېمه ډله یې بیا هغه دي چې د ماشوم اجتماعي او سلوکي مهارتونه ورسره وده کوي. البته اکثره لوبې داسې دي چې په عین حال درې واړه پکې وده کوي.
مثلا څه ډول لوبې ډاکټر صاحب کوي، څه جزئیات ورکوي؟
مثلا کرکټ کو وګوري یا فوټبال وګوري یا والیبال یا دغسې نورې لوبې چې دي، دا ډېر زیات اثر په بدن باندې لري، خو په عین وخت کې ذهن هم ورسره وده کوي او اجتماعي مهارتونه هم وده کوي چې ماشوم په ډله کې لوبه کې خپل مسؤلیت پیژني. ټیم ورک یا په ډله کې همکاري دا زده کوي، د خپلو احساساتو قابو کول زده کوي، د نورو احساساتو درک کول زده کوي، خو ډېر فوکس بیا بدني ودې باندې.
ځینې نورې لوبې دي چې بیا خاص ذهني مهارتونه ورسره وده کوي، مثلا دغه ویډیوي ګیمونه چې دي په کمپیوټر او په پلی سټیشن او په دې نورو وسایلو چې اوس ډېر عام شوی دی، په موبایلونو کې چې دي، دې سره د ماشومانو ذهن یو څه وده کوي، خو په دې کې بیا بدی بیا دا ده چې بدن هیڅ ورسره وده نه کوي، ځکه چې ماشوم ټوله ورځ ناست وي، ورته همدارنګه اجتماعي سلوک یې ورسره وده نه کوي. نو بهترینې لوبې هماغه دي چې د دې ویډیوي ګیمونو د ایجاد نه مخکې موږ تاسو کولی په ماشومتوب کې دغه پټ پټانی یا د نجونو چې میرګاټي کوه یا د چندرۍ چې کوه یا مثلا موږ تاسو چې فوټبال کوه یا نه پوهیم چې شیطانه کانه او دغسې مختلفې لوبې وي چې موږ تاسو په وړکتوب کې کولی. دغه لوبې ډېرې ښه دي چې په دې خاطر چې هم مهاله هم ذهني وده ورسره کیږي، هم بدني وده او هم اجتماعي مهارتونه ورسره زده کیږي.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ماشومانو ته د لوبو لپاره څومره زمینه برابره ده ستاسو په اند؟
دا چې په افغانستان کې د ماشومانو د لوبو لپاره زمینه مساعده ده کنه، دا نو دې پورې اړه لري چې موږ تاسو څه رقم لوبې غواړو کنه. یو هغه لوبې دي چې وسایل او امکانات نه غواړي، خاص میدان نه غواړي، په کوڅه کې په هر ځای کې اجرا کیږي، هغه نو هر ځای کې کیږي او ماشومان که د شتمنو کورنۍ وي که د غریبو کورنیو وي کولی شي. ځینې لوبې دي چې وسایل غواړي، خاص میدان غواړي یا کلب غواړي، سټډیوم غواړي، چې هغه نو افغانستان کې
ډیر کم ماشومانو لپاره دغه امکانات شته چې داسې لوبي وکړي. خو په هر حال زه فکر کوم چې ماشومان په خپله ډېر خلاق ذهن لري، دوی په خپله نوې لوبې ایجادوي. مهمه دا ده چې د ماشومانو لپاره د روابطو د جوړولو او نورو ماشومانو سره د ناستې پاستې لاره هواره شي.